مشال ریډیو ته ستړي مشه د مخام 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د فبراير 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې او زل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان په کونړ ولایت کې په ځان مرګي بلید کې د وړو شو کسانو شپیر دیا لسته رسیدلې. په باجوړ جنسي کې په بمی چاودنې کې یو ځای مشر ژوبل شوی او په شام کې د اوربن عمل کې 200 سات رستو په ځان مرګي بلید کې دوه کسان وژل شوی دي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان په کونړ ولایت کې نن سهار په ځان مرګي بریټ کې د وډل شو کسانو شمیر دیا لسته رسیدلې دي. د چارواکو په وینا د پیخه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د شهیدانو د پارک په دروازه کې شوې. د کونړ والی وحید الله کنیمزی د دې پیخه په اړه نن مشال رډي تو ویل
د افغانستان د خلکو خاورې دښمنانو د کونړ ولایت د اسدآباد په خور کې د ولایت ودانۍ ته چیرمه یو ځان مرګي بریټ وکړ. ډېره برخه ملکی کسان دي او په شهیدانو په جمله کې پیژندل شوی چیره د یو قومي مشر چې حاجي صاحب خانجان نومي کې شامل.
کلمزی زیاته کړه چې حاجی خانجان د حکومت په ملاتړ د وسلوالو پر ضد پاسون کړی وو او فعالیتونه کول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې برید غندنه کړې او ویلي دي چې افغان حکومت به له حق ډلو سره د سولې مذاکرات ونه کړي چې عام افغانان وژني. شاتر دې د مددي پیخزي مواري نه د منلې. د باجوړ پولیټیکل چارواکي وایي چې نن په کمان غړی کې یو بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو ځای مشر ملک نورزاده ژوبل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان وایان محمد خراسانی مشال لړیو ته د ټلیفون د لارې ویلي چې برید دوی کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نورو کلونو پرتله په سکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو شاره زیاته شوې ده. دا خبره د صوبایي تعلیم وزیر عاطف خان له مشال لړیو سره کړې. د تعلیم وزیر دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د تعلیمي پرمختګ لپاره یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل رپورت کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د 2014 کال پرتله سخت کال تعلیم د ماشومانو په بې برخه کېدو کې زیاتوالی راغلی دی. خو صوبایي وزیر عاطف خان وایي
یو وجه کېدی شي زمونږ سیاست کمیټي سکول دم شروع کړی او هغه کې تقریبا زما په خیال کې 35,000 هغه کې انرولمنت شوی دی. دې شي دا فکر دا هغه کې نه راغلی دا د وجه په فکر کې ډیفرنس راغلی په بارل مطلب ما ته خدا چې سری زم نه کاری چې دا د وجه کم شوی چې چې موږ انرولمنت څونه دا 13 کال کې شوی دی نو هغه خدا دې مخې قانون نه سیوا شوی دی.
د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خانو. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. د دغه شورا بیان تواب غورزنګ نن مشال اړیته ویل چې افغان حکومت د داعش ډلې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. ښاغلي غورزنګ زیاته کړه چې افغان ځواکونه دا ډله له وړاندې په ننګرهار، فراه او هلمند ولایتونو کې ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې رستو کې د افغانستان په غور او بامیانو کې هم د داعش فعالیتونو رپورټونه ورکړل شوي ول. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یو پلاوی یونان ته استولې دي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالحفیظ میاخیل نن مشال رادیو ته ویل چې مقدونی د نامعلوم دلیل له کبله خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ تړلې دي. ښاغلي میاخیل له اروپایي هیوادونو غوښتل چې انساني حقوق په نظر کې ونیسي او کډوالو ته لاره ورکړي. د راپورونو لمخې شاوخوا 15,000 افغان پناه غوښتونکي په یونان کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او مقدونیا اجازه نه ورکوي چې پر پولو یې ورواوړي. تاسو د مشال اړیو نه خبرونه اورئ. په شام کې د خکیلو ډلو ترمنځ د اوربند پیلې 200 سات رستو په یو ځانمرګي بریټ کې دوه کسان وژل شوي او دوه نور زخمیان شوي دي. نن په سلامیه کې د بمباری باوجود رپورټونه ښایي چې د شام په زیاتره برخو کې اوربند عملی شوی دی. د روس او امریکا د اوربند معاهده د شام ولسمشر بشار الاسد حکومت او نورو ډلو منلې وه. د دې معاهدي تر مخه په سمدستي ډول جګړه ودرول شي چې جنگ ځپلي سیمو کې ګیر پاتې خلکو ته مرستې ورسول شي. په دې جګړه کې د شمیرو تر مخه له 2.5 لک زیات خلک وژل شوي او 1,000,000 به زیات به کور شوي دي. په دې اوربند کې اسلامي دولت وسواله ډله او د القاعده شبکې د شام څنګه چې نصره فرنټ نومیږي شامل نه دي. په ایران کې د روسیو انتخاباتو د رای شمیرنه لا هم دوام لري. روسو له هغه چې ایران د نړۍ لښمګو قدرتونو سره د اټمی پروګرام د بندولو موافقه وکړه. دا په ایران کې د پارلمان د غړو او خبرګانو شورا د مشرتابه د ټاکلو لومړی انتخابات دي. په دغه انتخاباتو کې چې پرون وشو ډیرو رای ورکوونکو ګډون کړی و چې له کبله یې موده شپږ ساعته وغځول شوه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي چې تمه لري په دې انتخاباتو سره دښمنان ناهیلي کړي. د ایران د کورونا چارو وزارت نن ویلي چې په دې انتخاباتو کې 85% چې شمیر یې شاوخوا 2.5 میلیونه ته رسیږي ګډون کړی دی. د کریملن د یو وژل شوي نقاد بورس نیمسوف پلاویان د نوموړي د وژل کېدو د لومړۍ کلیزې د نمانځلو لپاره په ماسکو کې لاریون ته تیاری نیولی دی. نیمسوف د روسیې د وزیر اعظم پخوانی مرستیال او د ولسمشر ولادیمیر پوتین نقاد و چې تیر کال د فروری پر 18 نیټه کریملن ته نږدې په یو پله په ډزو وژل شو. د ښار ساتونکو د لاریون تنظیم کوونکو ته پر دغه پله د لاریون اجازه نه ده ورکړې، خو د ماسکو په مرکز کې د نورو سیمو کې د دې کار اجازه ورکړل شوې ده. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان تیفت نن سهار وختي پر همدې پله د ګلانو ګېډې کېښودو او وی ویل چې د روسیې په اړه د بورس نیمسوف ځینې خوبونه به رښتیا شي. او آخري خبر د کرکټ دی. په بنګلادیش کې د 5 هیوادونو ترمنځ د شل اوریز ایشیا کپ کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هند ترمنځ مقابله ده. دا لوبه به نن د پاکستان پر وخت ماښام 6:30 شروع کیږي. د پاکستان لوبډلې مشري شاهد خان افریدی او د هند ایم ایس دونی کوي. تر اوسه پورې د پاکستان او هند ترمنځ 6 شل اوریزه میچونه شوي چې پکې هند 15 او پاکستان 1 ګټلی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار ګل ایاس ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي نن په یو ځانمرګي برید کې ګڼ شمېر ولسي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې.
د پارک مخې ته دکان دی زمونږ د کلیوال هغه کې مونږ ناست وو. یو زه دوه کسان راسته نور یو دکاندار یو کس بلو. ناڅاپه یو ډاک شو بیخي د حد نه زیات و. هر سړی په سړک باندې خلک پراته وو ډېر زیات.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د شریکو ګټو په راروانه غونډه کې به د کامی مالی تقسیم خبره راپورته کوي.
زمنګا په صبح خیبر پښتونخوا باندې ډیر لوی بوج دی. یو طرف ته موږ د دشتګردۍ په هغه دلدل کې دا خو کم سے کم زمنګا کلیم دا دی چې دا به په لمنځ ته 3% کوي.
او د پاکستان افغانستان په سرحدي سیمه تورخم د خلکو په تګ راتګ او مسلو تفصیل درکو.
دلته چې راځو دلته دا چین بلفونه او دا چین سامانونه پاکستانی سامانونه له ولته په افغانستان کې خرڅو په میلو باندې مخکې ډېرې اسانتیا وي. اوس چې دې مثال خبرې دا کارت پښتنه دنه کوي کارت به ساده کارت در سره نیست.
د مشال سره واوري. سو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د کونړ ولایت چارواکي وایي چې نن دغلته یو ځانمرګي برید دیار لستنه وجلی او تر څلوېښت زیات یې ټپیان کړی دي. د چارواکو په خبره دغه پیښه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې ولایت مقام ته څیرمه د شهیدانو له پارک په دروازه کې شوې ده. د روغتون چارواکي بیا وایي چې په ورول شوو ټپیانو کې د یو شمېر کسانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور تفصیل د روح الله انوري په دې رپورټ کې.
د سحر 9:30 وی چې د کونړ د والی د ودانه یو د پارک مخې ته په موټر سایکل ناست ځانمرګ برید وکړ چې د چارواکو په وینا په یاد حمله کې ل لسو زیات کسان وژل شوي او څلوېښت ټپیاندي. د پیښې په ځای کې د وژل شوو کسانو د بدنونو ټوټې پوستکي او وینې پرتې وي. د کونړ والي وحیدالله کلیمزي ازادي راډیو ته وویل پیښه ډېره دردونکې وه چې پکې ټول ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د افغانستان د خلکو خاورې دښمنانو د کونړ ولایت د اسدآباد په ښار کې د ولایت ودانۍ ته څیرمه یو ځانمرګی برید وکړ چې په نتیجه کې زموږ 11 کسه بې ګناه هیوادوال چې ماشومان هم پکې شامل دي په شهادت ورسېدل او څلوېښت کسه زخمیان دي چې د ډېرو زخمیانو حالات هم وخیم دی. ډېره برخه یې ملکي کسان دي او په شهیدانو په جمله کې پیژندل شوی چیره دغه یو قومي مشر چې حاجی صاحب خان جان میږي د شامل
په روختون کې ټول بسترونه د پیخې ټپه نو ته خالی شوی په کټونو کې په وینو سره زخمیان پراته دي یو ټپی د چاودنې کیسه کوي
مانو مسعود الله ده نارنو مسافر ده شیدا سیدون کې د فارق مخ د دکان د منګه د کلیوال هغه کې منګه ناس یو زوم دوه کسان راسنو یو دکاندار یو کس بل نه صاحب په یو ډاک شو چې ډاک شو ما پانه ما په لاس سره ولګیدا یو کس په سر لګیدل د سیمې و دوه نن ول چې یو ټوکې نه راولې کورسې یو نه سکور ولې د زړه چاوکه پورې پیاده رالم بیا چا گاڑی ته وخې ګورم دلته راغلم بېخي د حد نه زیات هر سړی په سړک باندې خلک پراته ډېر زیات
د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادۍ راډیو ته وویل د قومي مشر حاجي خان جان د جسد په ګډون یولس مړي او څلوېښت ټپیان ورته راوړل شوي وو چې دوه نور یې په روغتون کې مړه شول چې اوس د وژل شوو شمیر دیارلسو ته لوړ شو هغه وایي که څه هم چې دوی سخت ټپیان د ننګرهار روغتون ته رسولي خو بیا هم د کومک لپاره ورته له ننګرهار څخه د ډاکترانو یوه ډله رارسېدلې ده په ولسي جرګه کې د کونړ خلکو استازی حاجي سخي مشواڼی د حاجي خان جان په اړه وایي
مهم سړی چې د حکومت ملاتړی کړی و حاجي خان جان چې پخوانی جهادي قومندان او اوس د دانګام د ولسوالۍ د ملي پاڅون یا د پاڅون په نوم چې کومه دغه د حکومت پاڅون کوونکو مشر و هغه په شهادت رسولی ده
تر اوسه کومي وسلوالې ډلې په اسدآباد کې د شوي ځانمرګې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی له دې وړاندې هم په کونړ کې څو ځانمرګې بریدونه شوي چې پکې د نړیوالو او افغان ځواکونو ترڅنګ ګڼو ولسي وګړو او قومي مشرانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی زی خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پاکستان کې د تعلیم لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې الف اعلان په ملک کې د تعلیمي مجموعي صورتحال په اړه خپل یو نوی رپورټ خپور کړی په دغه رپورټ کې ویل شوي چې په پاکستان کې د تعلیم تر ټولو خراب صورتحال په بلوچستان کې دی دغه شان د تعلیم نه د بې برخې ماشومانو تر ټولو کمه شره په خیبر پښتونخوا کې ښودل شوي خو هم د یاد ادارې د یو چارواکي په خبره د ادارې تیر کال رپورټ ته وکتل شي نو په خیبر پښتونخوا کې دغه شره کمه نه بلکې زیاته شوې ده خو د صوبې د تعلیم وزیر بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې د نورو وختونو په پرتله سکولونو کې زیات ماشومان داخل شوي دي نور تفصیل د ملیحا میرزاده ناورو
په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې الف اعلان تازه رپورټ وایي په دغه هیواد کې تر 2 کروڑ څلوېښت لکه ماشومان له زده کړو محروم دي د الف اعلان د 2014-2015 کال رپورټ چې د فروری پر 26 خپور شو پکې ویل شوي دي چې په ملک کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان کې سکولونو ته نه ځي چې 0.7% جوړیږي که څه هم په دغه رپورټ کې د نورو صوبو پرتله په خیبر پښتونخوا کې ښه صورتحال ښودل شوی چې د تعلیم نه بې برخې ماشومان 6.4% دي خو د یادې ادارې یو چارواکي جواد اقبال وایي د تیر کال رپورټ کو موازنه وشي نو په صوبه کې سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شرح له 0.3% سیوا شوې ده
من په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پښتونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی نو زه دا ویل غواړم چې تېر کال چې کوم زموږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 0.3% و یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر وو څنګه چې اوس 3,50,000 دي مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغې کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده
د چارسدې باچا خان پوهنتون مشر او د تعلیمي چارو پوه فضل رحیم مروت وایي دا نه مني ګواکې د نورو صوبو پرتله په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي صورتحال ښه دی
زه دا شی منم نه منم ځکه نه چې نورو په نسبت باندې کوم ورته وګورو چې دی وایي چې لکه کم دی دلته ځکه نشي کېدی چې دلته ډېر سکولونه مکتبونه خو وران شوي دي بیا هغه نه لوا ترګیري ول هغه شروع دی هغه په وجوهاتو باندې ځینو سکولونو ته تالی لګول شوي دي تحفظ لا دی هغه په نوم باندې حفاظت په نوم په وجه باندې چې دی لا سروې کې څه کم بوت وي لا مطلب دغه خلک چې کوم سروې رپورټ یې ورکړی هغه ما داسې زور نه هغه نه یې ما خپل ورکې چې هغه په صحیح هغه باندې
وي.
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي کې دیشي په رپورټ کې د جنکو لپاره پرانستل شوي زر کمیونټي سکولونه نوي شمیرل شوي او زیاتوي
حکومت
راتلون کی لپارا پسوبا کے دا تعلیم شرح کولو لپارا سا پلانون لری. عاطف خان وائی دا فضل رحیم مروت په خبره د حکومت ترڅنګ د مدني ټولنې او دولت سیمواري جوړیږي چې د تعلیم لپاره یو اواز شي او په دې مقصد خپلې هلې ځلې ګړندې کړي. د نوموړي په خبره ماشومان د ملک سباوون دي چې له تعلیمه محرومه کېدل یې د هیواد په ترقۍ منفي اثرات پرې باسلی شي.
هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. لکه څنګه چې د غیر حکومتي ادارې الف اعلان چارواکي ویل چې د دې رپورټ ښایي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات ماشومان په بلوچستان صوبه کې له تعلیم محرومه دي. د رپورټ له مخې په دې صوبه کې شاوخوا 20 لکه ماشومان سکولونو ته تلو عمرونه لري، خو په دې کې 18 لکه له زده کړو بیا محرومه دي. د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا په رپورټ کې ورکړل شوي دغه شمیرې ردوي. د زمون همکار عبدالحی کاکړ د هغه سره د الف اعلان په دغه رپورت خبرې کړې دي.
د دوی رپورت هم پر حقایقو مبنی نه دی. موږ چې کوم ډیټا په لاس کې لرو د بی ام آی اس څخه، هغه کې بنیادی تور باندې موږ تقریبا 11 لکه یا 12 لکه بچان له سکولو د باندې دي. په هغه کې موږ په دې سم باوري دا رپورت په دې نه دی. بچان خوستا، لیکن د پرایویټ سکولانو او د مدارسو تعداد تر اوسه پورې موږ اگزیکټ یا سم پلاس کې نه لرو. درست تعداد تر اوسه پورې پلاس کې نه لرو.
تاسو اوس پلان څه دی؟ یعنی چې دا 11 لکه ماشومان به تاسو سکولونو ته راولئ که نه همدغسې به بهر پاتې وي او د دې تعداد به په راتلونکي کلو کې په زیاتېدو شي؟
ډېر جدي پلان جوړ کړی دی او لرو یې. جدید پلان کې موږ دا په پام کې لرو چې موږ اوس دا کار روان کړی دی، شروع کړی دی، او هغه هم داسې د کړی دی چې په هر ضلع کې چې کوم ډسټرکټ ایجوکیشن افسر دی، ڈی سی دی، اے سی دی، تحصیلدار دی، نوټیبل دی، په معنا سپینجیری او ټولنیز شخصیات، هر څه نمونه چې ورباندې دی، دا او دا تعلیم ټول عمله دا موږ راغواړو. راغوښتي مې دي په هر ضلع کې او ورځې مو ټاکلي دي، یا سکرټري یا زه د وزیر تعلیم په حیثیت ایم پی ایز، ایم ایم ایز، سینیټر زه، او بلدیاتي نمایندو والا خل د نمایندګان، کونسلران، دا به ټول راځي. د دوی تر مخ به پلان ایښول کېږي او زموږ د ایجوکیشن عمله د دوی سره په ګډه به دروازه ټکی، معنا په هر کلي کې چې سکول دی هغه سکول به استادان ورسره، کلي مشران ورسره دی، به دروازې ته، کور ته به درېږي، په ماجتو کې به اعلان کېږي، په لوړ شکرو به اعلان کېږي چې خپل بچان په سکول کې داخله کړي. او د پرایمري تر هغه پورې موږ دا ریلکسیشن ورکړی دی چې تاسو مهرباني وکړئ بچی او بچی دواړه په کچیر د الکان سکول هلته داخله ولای شي، کچیر د نجونی سکول هم دلته دواړه داخله ولای شي. او دغه رنګه موږ په پلان کې لرو، منصوبه مو داسې ده چې ګا د دغه له خوا څخه موږ ته د اقوام متحده له خوا ده موږ ته د ګلوبل پارتنرشپ کې 2000 سکولان راکړل شوي دي. هغه سکولان به په هغو علاقو کې جوړیږي چې په 4 کیلومتر کې سکول نه وي، او اول سر کې که بچی تعلیم یافته لسم پاس وي او ځکه موږ ته راکوي او کوټه راکوي او دغه راکوي، موږ هلته د سکولانو خلاصوو. هغه بیا خپله درخواست دی، پروفارما ده، خپل ترتیبات دي، هغه موږ په پام کې لرو، نیولي مو دي او په اخبار کې مور کړي دي، اعلان شوي دي. تقریبا اوس له سپورن خلاصو او نور هم په پسې خلاصولو ته روان یو. هر استاد به په سکول کې موجود وي او هر د استاد غیر حاضری به نه وي.
زیارتوال چې بهرحال تاسو خپل اقدامات به کوئ، دا به څومره عملي سي نه به سي او اعتراضونه به ورباندې څه وي دا پر خپل ځای دی، خو یوه خبره تاسو وکړه چې تاسو به کلي په کلي کور په کور ګرځئ او خلکو ته به وایسته چې دا ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. نو له دې داسې ښکاري چې ذمهواره خلک دي چې ماشومان نه راولي، د حکومت لخوا پوره کار سوی دی؟
خلک به هم ذمهواري، حکومتو هم دا ذمهواري په صحیح توګه نه ده کړې. اوس نو اخباري اډورټایزمنټ دی او خصوصا په ټلیفون ګنټۍ چې دي پر دې کې مو دا شی پټ کړی دی چې بچیان سکول ته واچوي، او هم دغه رنګه بینکو ته دلته چې کومې ایجنسیانې دي په بله معنا یعنی کمپنیانې دي او ټولو ته ویل شوي دي هغو ټولو په بازار کې په کوټه کې خپل دغه لګولي دي، بینر لګولي دي، پر هغه باندې لیکلي دي د فلاني بینک لخوا د فلانه هم دغه رنګه ډېر خلکو مو سره کول کړی دی، درې څلور زره بچتي راته برابرې کړي دي بینک فلانه او فلانه او فلانه. نو دغه رنګه موږ دا اټریکټیو کوو د بچانو دپاره هم د پلرو د دې دپاره هم هم په پلان کې دا لرو چې په سرکاري سکول کې غریب خل دي د دوی بچانو ته یو مناسب وظیفه هم ورته کښېږدو، نجونې او هلکان چې دوی سکول ته راځي او هغو ته یې ورکړو.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بزګه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه دا چې دا زمينا نجوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړی چې د فبروري په 9 نیټه د شریکو ګټو د شورا په مهمه غونډه کې بعد کامی مالیه د تقسیم خبره راپورته کوي. د پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید وایي د کامی مالیه د تقسیم د فارمولې تر مخه د تراګرۍ د اغیزمن کېدلو په وجه پختونخوا صوبې ته ورکړل کېدونکې 1% مالیه ډیره کمه ده او په کار ده چې دغه کم نه کم 3% ته ورسول شي، ځکه چې پښتونخوا د وسلوالو په فعالیتونو کې تر ټولو زیاته متاثره شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د غلام غوس په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې د مالیه د تقسیم د فارمولې یا ان اف سی ایوارد تر مخه پښتونخوا صوبې ته د ترګرۍ د اغیزمن کېدلو په وجه 1% زیاته برخه ورکول کیږي، او د پښتونخوا حکومت فیصله کړې ده چې د فبروري په 1 نیټه د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې دا خبره راپورته کړي چې ترګرۍ کې تر ټولو زیات د خیبر پښتونخوا صوبه اغیزمنه شوې ده، او په دې وجه په قومي مالیه کې دی خیبر پښتونخوا صوبې ته زیاته برخه ورکړي شي.
د ان اف سی په خپل ځای باندې زمونږ د صوبې خیبر پښتونخوا خپل یو سټانس په موالو دا چې په وارن ټیرر کې دی موږ ته کم 1% راکړي، نو زمونږ په صوبې خیبر پښتونخوا باندې ډېر لوی بوج دی. یو طرف ته موږ د دهشتګردۍ په هغه دلدل کې او په هغه ټارګټ کې موږ یو صبح خیبر پښتونخوا په فرنٹ لائن باندې دی. دا خو کم سے کم زمونږ کلیم دا دی چې دا به په لمن ته 3% کوي.
د ملت پاله ګوند قومي وطن پارټي مشر او د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شریپاو مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت د غوښتنه په زیاده ځکه چې د وسلوالو د فعالیتونو له وجې لوی پیخي په خیبر پښتونخوا صوبه کې رامخیته شوې دي، او تر ټولو زیاتې تعلیمي ادارې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې تباه شوې دي. شریپاو خان زیاتوي
بلکه کې دې لوګر بل کې اوم پیسې راغلي دي، عربونو ډالر راغلي. هغه حکومت خپل بجټ هغه کې اچولې دي کم د خالص منافع د بیلې پیدا کول نه هغه مو سپوره مونږ ته نه ملو شوې. زمونږ کا ګیس کې رائلټي هغه پوره نه ملای دي، مونږ خپل حکم نشو استعمالول ځکه چې مونږ سره تغیر پال سسٹم نشته. په کار دا دی چې وفاقی حکومت مونږ سره همکاري وکړي او بین الاقوامي شرطه باندې دا اپیل وکړي چې بھائی دې صوبې ته هم قرباني ورکړې ده. په کار دا دی چې
دا یادونې وړ ده چې د فبروري په 1 نیټه د مشترکه مفادات کونسل غونډه رابلل شوې ده او د دغې نه وړاندې مرکزي حکومت د پښتونخوا صوبې سره د بجلی د خالص ګټې د زیاتولو او بقایجاتو ورکولو غوښتنې منلې دي. خو د پښتونخوا حکومت وایي د قومي مالیې په لړ کې هم پښتونخوا صوبې ته سمه برخه نه ورکول کیږي او دوی به په دغه غونډه کې د صوبې د نورو حقونو ترڅنګ د قومي مالیې د تقسیم ستونزه هم راپورته کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس راځو یو بل رپورټ. د قبایلي سیمو ولس پارلماني غړو او کارپوهانو تمه څرګنده کړې ده چې د خیبر پښتونخوا فاټا لپاره نوې نومول شوی گورنر اقبال ظفر جګړه هم د دغې سیمې دی، نو قبایلو ته راپېښو ستونزو لپاره به خپل کردار هم په ښه ډول ولوبوي چې پکې امنیت، د بېکوره کړل شوو کورنیو واپسي او اصلاحات شامل دي او باید گورنر دغلته د بېکوره کړل شوو د واپسۍ او د دوی د بیا ودانۍ ته خاص پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
پېښور کې مشر خبریال رحیم الله یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې دا مرکز لخوا د اقبال ظفر جګړه گورنر نامزد کول د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره یو ښه ګام دی. دوی ویل چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د ستونزو کمولو یا هوارولو لپاره مهمه ده چې هم د دې سیمې مشر وټاکل شي. د دوی په وینا نوې ټاکل شوی گورنر باید په سیمه کې پوځي عملیات زر تر زره سرته رسولو، د حکومت عملداري په ځای کولو او دغلته کې بیا ودانۍ کارونو ته لومړیتوب ورکړي.
سیاسی گورنر دی، خاص خبره دیده پختون دی، پختون جبا ولوی او جدا قبایلی سیمو که تک مشرانو سر خلکو سر گولی دی بیا پختون جبا جدا ضروری ها. ما بخیر من نطول ناول کار خدا دی که حتی دا فوجی عملیات چکم روان دی، یو خدا غا ختم او غالی یو حتی که امنیت زیاد ضروری دی. دوی ما خبره دا کم خلق دی کورا شوی دی، آغی و پسی زر تر زر ضروری دی، بیا دا ودانی کار پکار دی و دا خلق چه واپس لاشه هم
دا. پاکستان تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړي ادا شمالي وزیرستان عائشہ ګلالی مشال لیډو ته ویل چې د پښتونخوا نه د پښتون گورنر ټاکل یو ښه ګام دی او تمه څرګنده کړه چې دوی به په قبایلي سیمو کې وړاندې روان پرمختیایي کارونو ته دوام ورکړي، د بېکوره شویو لپاره د کورونو، تعلیمي ادارې، اسپتالونو جوړولو او د روزګارونو بندوبست هم وکړي. پېښور کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره شوی امین الله داوړ مشال لیډو ته وویل چې رفاټا اولس ته ډېره وخت راسې د اف سي آر په شانتې تور قانون نه تنګ دي او باید نوی گورنر وکړي چې د اف سي آر زر تر زره ختم کړي. بلخه
څو ورځې وړاندې اقبال ظفر جګړه مطبوعاتو ته ویلو چې دوی به په قبایلي اولس په خصوصي توګه د بېکوره شوو د واپسۍ، هلته کې د امن امان بحالۍ او پرمختیایي کارونو ته لومړیتوب ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کولی شئ د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه، خبرونه او نور رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ. د ماښام 5:30 بجې کېدونکي دي لنډ خبرونه زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
د کابل امنیتی مسولین وای چې د دفاع وزارت مخې ته په ځانګړي مرګي حمله کې 9 کسان وژل شوي او 14 نور زخمیان دي. د کابل امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبرلارنه ویل چې وژل شوي او زخمیان د ملي اردو سرتیری او عام خلک دي. بلخوا په کونړ ولایت کې نن سهار په ځانو مرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 14 ته رسیدلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې برید غندنه کړې او ویلي دي چې افغان حکومت به له هغه ډلو سره د سولې مذاکرات ونه کړي چې عام افغانان وژني. چا تر دې دمه د دې برید ذمہواري پر غاړه نه ده اخیستې. د باجوړ ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې نن په کمانګارۍ کې په یو بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې وزای مشر ملک نورزاده ژوبل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال راډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې برید دوی کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نورو کلونو پرتله په سکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو شرح زیاته شوې. دا خبره د صوبایي تعلیم وزیر عاطف خان نن مشال راډیو ته کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش وسله والې ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. د دغې شورا ویان تواب غورزنګ نن مشال راډیو ته ویل چې افغان حکومت د داعش ډلې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یونان ته یو پلاوی استولې دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالحفیظ میاخین المشال لوتی ویل چې مقدونی د نامعلوم دلیل له کبله خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ تړلې دي. په شام کې د ښکېلو ډلو ترمنځ د اوربند پیلېدو 200 ساعت وروسته په یو ځانمرګي برید کې 2 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. په ایران کې د وروستو انتخاباتو د رای شمیرنه لا هم دوام لري. د کرملین د یو وژل شوی ناقد بورس نیمسوف پلویان د نوموړي د وژل کېدو د لومړي کلیزې د نمانځلو لپاره په ماسکو کې لاریون ته تیاری نیولې دی. او په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شل اوریزې ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هند ترمنځ مقابله په یوه ګنټي کې شروع کیږي.
او اوس هم د پاکستاني ورسپانو اداریو ته راځو چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج سهیر بیانوي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادریه کې وای وفاقي حکومت د کم آمدنی والو خلکو د وړیا علاج لپاره د کامی صحت پروګرام تر د آزاد کشمیر غزولې دي. کوم چې یو ښه اقدام دی او هیله ده چې دا په د پاکستان نورو علاقو ته هم وغزول شي. د ادارې په وینا چې بلبلو د پاکستان په ځینو علاقو کې اوس هم یو شمیر خلک د غربت د کرښې لاندې ژوند تېروي او د هغوی سره د علاج څه چې د خوراک پیسې هم نشته او دا شان هر کال په پاکستان کې 40,000 پورې ښځې د سینې د کینسر د لاسمری او د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دا رنز ډیر زیات دی او دا رنگ نور خطرناک رنزونه هم د خار په نسبت په کلیوالو سیمو کې ډیر زیات دي. دریا اخري کې لیکي پکار ده چې حکومت د خاريو سیمو سره سره د صحت دا پروګرام تر کلیوالو سیمو پورې هم ورسوي ځکه چې زیات حق د دغه خلکو دی چې هغوی د علاج د جدید اسانونه محروم دي. د یو ملک وګړي ته د علاج، تعلیم او نوري اسانۍ ورکول د ریاست ذمہواري ده. نو پکار ده چې حکومت دا خپلې ذمہواری په خشان سره ته ورسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپلې ادریه کې وایي چې 13 ورځ د وفاق او خیبر پښتونخوا د حکومت ترمنځ د بجلی په خالص منافع او توانای لړکی یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شو چې تر مخه به وفاق خیبر پښتونخوا ته 4 کالو کې د بجلی خالص منافع لړکی او 1 ارب روپۍ ورکوي. دا رس به خیبر پښتونخوا ته د بجلی پیدا کولو لپاره د ګیس یو خاص برخه هم کولای شي. دریه مخکلي کې چې د مفاهمتي یاداش په وخت د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ترڅنګ ځین نور وفاقي او صوبایي وزیران هم موجود وو. د اوګدي مدیر راسي د صوبایي حکومت د کوششونو باوجود مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص منافع او نور حقونه نه ورکول. خو په شوي لوزنامه صوبایي او مرکزی حکومت دواړه د ستاینې وړ دي. دریه اخري کې وایي چې اوس د لوزنامې رستو باید چې صوبایي حکومت هم خپل ټوله توجه د ترقیاتي کارونو سره سره د صوبې تعمیر او ترقۍ او د ولس خوشحالۍ او د ترهګرۍ مخنیوي اړخ ته واړوي. او دا لوزنامه ښایي چې مرکزی حکومت هم د مفاهمت په پالیسۍ روان دی ځکه چې د مرکز او صوبو ترمنځ اختلافات د ملکی وحدت لپاره ښه خبره نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اسوسییټډ پریس په لیکنه کې د شرمین عبید چنای د غیرت په نامه د خوځو د وژنو د فلم په اړه لیکل کړی دی، او بلخوا بیا اکانومیست مجلې په ایران کې د انتخاباتو ته کتنه کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار بوریوال کاکړ نور.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي شیرمن عبید چنای څلور کال وړاندې د پاکستان لپاره د لومړي عسکر جایزې په ګټلو یو تاریخ رقم کړو. دا اژانس په لیکنه شیرمن عبید چنای یو ځل بیا هیله لري چې دا ځل به تر هغه لا هم په هالیوډ کې لوی جایزه وګټي. اژان زیاتوي چې شیرمن عبید دا ځل د یو داسې نجلۍ په اړه فلم جوړوي چې خپلې کورنۍ پر څهره په مرمۍ وشتلې وه. دا اژانس په لیکنه د عسکر لپاره د نورو نوماندانو پرتله د شیرمن کار ځکه ګران دی چې دا غواړي د غیرت په نامه د وژنو مخه ونیسي. شیرمن عبید اژانس ته ویلي چې په پاکستان کې هر کال تر زر زیاتې میرمنې له دې کبله د غیرت په نامه وژل کیږي چې خپلوان یې وایي دوی ته یې شرم اړولی و. اژانس د شیرمن د نوي فلم یادونه کوي او لیکي چې په دې فلم کې کورنۍ د سبا په نامه نجلۍ د غیرت په نامه ډبوي، وژني او بیا یې مړی په یو سیند کې غورځوي. دا اژانس په لیکنه خو هغه مري نه بلکې له اوبو راخیزي، پولیسو ته ځي او بیا له هغه وروسته روغتون ته وړل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي په پاکستانی قانون کې داسې نیمګړتیاوې سته چې که د غیرت په نامه وژونکي د وژل سوې میرمنې د کورنۍ لخوا وبخښل سي نو هغوی خوشې کړل سي. بل پلو اکانومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په ایران کې سخت دریځ لا هم اصلاحات غواړي. مجلل کې د 2012 کال په پارلماني ټاکنو کې تر ټولو شی اړخي پایداري ګوند د مشهد ټوله 15 چوکۍ ګټلې وې. له هغه وروسته یاد ګوند په ځای ټاکنو کې زیاتره چوکۍ وګټلې او اصلاحات غوښتونکو ته کلکه ماتې ورکړه. خو د اکانومیست په لیکنه د نړیوال اټمي تړون تر لاسلیک کېدو او نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته اصلاحات غوښتونکو یو ځل بیا د خلکو پام ځان ته ور اړولی دی. مجله زیاتوي چې دوی له مشهده تر تهرانه د اورګاډي داسې پټلۍ غواړي چې 900 کیلومتره اوږده ده او هم داسې د مشهد لپاره د لویو سړکونو غوښتنه کوي. د مشهد یو کاروباري کس مجلې ته ویلي چې دوی غواړي د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې د ده په وینا د لویدیځ ضد دي او هلته د پانګونې مخالفت کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایثارو افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هیوادونه پر یو بل اچوي. بلخوا اوس هم په زرګونو افغان کډوال په یونان کې ایثار دي او نشي کولی چې د مقدونیا او سربیا له لارې نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق، شام او ځینو نورو هیوادونو کډوالو ته اجازه ورکول کیږي سو د بلکان د هیوادونو له لارې یورپ ته لاړ شي. په دې اړه د اسوسییټډ خبري اجانس د رپورت مهمه برخه زموږ همکار اجمل ناورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری ویاندا میلیسا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نوموړي وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسیدلو افغانانو په مخ لارې تړلې او څوک د دې پرېکړې تر شا دي. دا مهال په زرګونو خیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلي او غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایثار دي. افغان کډوال په خیر قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته اوړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقدونیا تیر شي. مقدونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وایي دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته لاغې وکړه چې له خپلو دوو ګاونډیو سلووینیا او اتریش سره یې خبرې کړي. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولې لري او له سربیا څخه کډوال دې هیوادونو ته ورسي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سلووینیا او اتریش د چارواکو له خولې وایي د دوی پولې د ټولو هیوادونو د هغه ادباو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دي پرانیستي. دوی وایي له هیڅ هیواد څخه یې غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دې ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو لوړ پوړي چارواکي زید راد ال حسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو لمنځه پتی رشوي مزکنی لاره د افغان کډوالو د پشاتم بولو او شړلو یو زنجیر جوړ دی. تر موړي پوینا د محل هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ سار دي په ډیر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا د مخه په کې کډوال په ناوړه شرایطو کې و د ګاونډیو هیوادونو نویو اقداماتو په کې د افغان کډوالو وضعیت له بده بدل کړی. د اسوشیتد پریس خبري اژانس په خپل رپورټ کې په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو شکایتونه راخستې وای په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پړه پر یو بل چوي، په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو او دغلته بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولن وایي د هغو اصولو پر بنسټ چې اتریش او سلووانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوښتلی شي. نوموړي ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لاره کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي خپله دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلووینیا د کورنیو چارو وزارت ویاندی وسنادرول بیا د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي د حکومت د پالیسۍ له مخې د هر هیواد ته به ته اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پولو واوړي او په جرمني او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولې پرانیستي، خو زیاته کړې په خپله جنوبي پوله د ورځې له اتیا کډوالو زیات نشي منلی.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنري غړي
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي چې په تورخم پوله یې د امنیت ټینګولو او د مشکوک کسانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د خلکو رجستریشن پیل کړی او په دې تیره میاشت کې خوشا 4,500 کسان رجستر کړي هم دي. دوی وایي چې کوم کسان پاسپورټ، پی او آر کارډونه، راهداري کارډونه او تذکرې لري نو یوازې اندراجی کوي، او کوم کسان چې دغه اسناد نه لري نو بیا یې واپس خپل سیمو ته لیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پولې د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر انتظامات کړي دي، او چې کوم خلک د غلاره کاروي د هغوی رجستریشن یې شروع کړی دی او د هر هغه تن تفصیلات جمع کوي چې د افغانستان نه پاکستان ته پیاده داخليږي. په دې حکله د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال ریډیو ته وایي
په تورخم باندې مونږ چې کوم د افغانستان نه یون پاکستانیان چې می او د افغانستان نا پاکستان ته داخليږي هغوی د پاره مونږه رجستریشن کاونټرې جوړې کړې دي، اته کاونټرې دي، او د دې نه علاوه چې ګیټ کراس کی نو په میټل روډ په پوخ روډ باندې مونږ نه پرېږدو، هغه د پیاده خلکو د پاره ځان نه مونږ لارې جوړې کړې په مخصوص لارو باندې راځي، بیا هلته په کاونټرو کې خپل اندراج کوي چې پاکستان ته څله راغلي دي، چرته ځي او کله به واپس ځي. دا ډیټیل ته مونږ ولو د افغانستان څخه اسناد وسري تذکيري یا قومي کارډ وسره داغه نمبر مونږ ولیکو او چې پوره اندراج وکړو به فردر اډې طرف ته مونږ دغو، او ډېر په خطر طریقې سره تر اوسه پورې مونږ 4,500 کسان د 1 فروری نه والا تر نن ورځې پورې د مونږ رجستر کړی.
نو موږ زیات کړه چې کوم خلک پاسپورت او ویزه باندې زیرا زی پی او آر کارډ، راهداري کارډ او یا هم تذکره لري نو مونږ یې یوازې رجستریشن کوو او نه سارو، او که په دې کې ور سره یو سند هم نه وي نو بیا یې واپس کوو. او دواړو خواو ته مزدوري او کاروبار کوونکو خلکو، زده کوونکو او ناروغه کسانو سره خصوصي رعایت کوو او هڅه کوو چې یوازې اندراج وشي او نور تکلیف سره مخ نشي. ماس خان چې د جلال آباد اوسیدونکی دی وایي کاروبار کوي، مخکې ورته په تګ راتګ کې اسانی وه خو اوس یې اسناد شکیږي او یو شمېر پوښتنې ترې کیږي.
دلته چې راځو دلته د چین بلفونه او د چین سامانونه او پاکستانی سامانونه له ولته په افغانستان کې خرڅو په میلو باندې په هفته کې دوه وار ته راځو. لکه سانتین هم مخکې ډېرې وي کنه، مخکې ډېرې سانتین وي، اوس دې مثال خبرې دا کارت پوښتنه ده نه کوي، کارت به ساده کارت در سره نه، ستاسو خپلې تذکرې پوښتنه کوي، هلته په کتابچه کې درنه لیکي. بس ما نه کارت وکړه، ما بارډر کارت ساز کړی و، بارډر کارت را نه وکړه، دا پوښتنه وکړه چې شي خرڅې چې شي دغه کې ما ورته بلفونه مې ور برې راځو، خو دل ما چې دغه کار کوم دغه خرڅوم دا اړو مر اړو دینه مخکې چې دی بارډر کارت تلته په تورخم باندې بارډر کارت سازیږي یو سالو پنځه میاشتې مخکې سره راغو هغه کارت ما ساز کړی
او د افغانستان یو بل تن میر افضل وایي
مخکې به چې کله موږ راتلو پوه شو نو څه خبره به نه وه اوس دغه صرف نوم لیکي پوه شو خو نور کوم مشکلات نشته خو صرف نوم لیکي پوه شو مونږ کنه چې دی خو وړم نوم لیکي او چې خو وړم نوم لیکي نور کوم مشکل نشته مونږ دپاره د شاته دپاره پوه شو بدلته کاروبار کوو پوه شو د ګنډې منډې د خو پوه شو یا فروټ خرڅوو کنه پوه شو بلته له سره شپې وکړو بیا ځو کور ته بېرته مخکې څه نه اوس لږه مشکلات شته دی یو اندازه خو مخکې بېخي څه نه وو یو نور کوم دغه نشته دی چې خدای له ښکارېږي کنه پوه شو نور کوم مشکلات نشته دی پوه شو بس دا کارت مټ پوښتنه کوي کنه وخت نه وخت پوه شو
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د رجستریشن شروع کولو نه پس قانوني سفري اسناد په جوړولو کې اضافه شوې ده او زیاتره خلک اوس غواړي چې ځان لپاره یو سند جوړ کړي او بیا په دې لاره سفر وکړي دوی وویل چې دې عمل سره به د مشکوکو کسانو د تګ راتګ مخنیوی وشي او دا اندازه به ورته ولګي چې د میاشتې څومره خلک دغه لاره کاروي نو بیا به د هغې حساب سره ورته د رهدارۍ کارډونو جوړولو مرکزونه هم زیات کا فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان سیاسي ګوند متحده کامی وومن غواړي چې په ملک کې د شل صوبې جوړې کړی شي او د مقصد لپاره دوی د کامی سمله سیکرټریټ کې یو قرارداد هم جمع کړی دی خو دا چې د متحده کامی مومنټ ولې د نورو صوبو غوښتنه کوي او په دې اړه کارپوهان څه نظر لري تفصیل یې د اسلام آباد نه د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې
مشال ریډیو سره خبرو کې د متحده کامی موومنټ یا ایم کیو ایم سره تعلق لرونکي د کامی سمله یو غړي محبوب عالم وینا وا د دوی ګوند غواړي چې قبایلی سیمو ته د هم د هاغه ځای د اوسیدونکو د خوخې مطابق د صوبې حیثیت ورکړي شي او دا راز دی د خیبر پښتونخوا په ګډون ټول ملک کې وړې وړې شل صوبې جوړې کړي شي د ده په خبره د دې مقصد لپاره دوی د کامی سمله سیکرټریټ کې یو قرارداد هم جمع کړی کم چې به ډېر زر اسمبلی ته وړاندې کړي شي د نوي صوبو د اهمیت او ضرورت په اړه د محبوب عالم
ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں بھی چار بنے پانچ بنے
دیوی خدا واڑو چھ پنجاب کے دے ہم سلور پنج جوڑی شی سین کے دے ہم اوشی خیبر پختونخوا او بلوچستان کے دے ہم نوری صوبے جوڑی شی دے سر با ٹول خلکو تا خپل حقوں نہ ملاو شی او دے سر ہچ چاہتا س نقصان نشتا بلدا کہ ہر صوبہ کے درے سلور صوبے جوڑی شی نو دا با انتظامی لحاظ ہم خوشی او کتا سو غواڑے چھ ملک کی صحیح جمہوریت راشی او ترقی اوشی نو تا سو نور پر مختلے نڑے تو گورے ہل تا ہم داسی بھی
دنیا کے سٹڈی کرے ایسا ہی ہے
خمشال ریڈیو چھ کل دا غختنا د سیاسي او آئینی چارو د کارپو او وکیل افتخار گیلانی په وړاندې کې خو نو دوی چې نه خو د دې بل ضرورت شته او نه دا پاس کیږي نو موږ زیاتوي
کامیاب نشي نو یو صبح مونږ منی دا فائدہ نه دی نه دا نو سټډ تحصیل پرشت دی او بیا خاص کر لوکل گورنمنت سال او اوس بس ضرورت نشته دا څنګه زیات ګډمر شي اوس هم جګړه خپل کې لګیا دي بیا به زیات شي ما په نظر څنګه دي د سره چیرنه د بکار
د خبره د نوي صبح د پاره با آئین کې د دو تہائی اکثریت سره د بل پاس کولو ضرورت وی او موجوده وخت کې کده مخالف ډلې ټول سیاسي ګوندونه هم یو ځای شي نو غوښتي اکثریت نشي پوره کولې یاد دی وی چې د دین وړاندې هم پنجاب کې د نورو صوبو جوړولو او هزاري صوبې د پاره تحریکونه چلیدلې دي خو د هغې هم څه ګټورې نتیجې مخې ته نه دی راغلي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړئ
اوریدونکو راځو یو بل خبر ته د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن د دفاع وزارت مخې ته په ځانمرګي برید کې نهه کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان د ملي اردو سرتیري او عام خلک دي نوموړي زیاته کړه چې ځانمرګي برید کوونکي د دفاع وزارت جنوبي دروازې مخې ته پر سړک په ځان پورې چاودیدونکي مواد وچولو چارواکي دا هم وایي چې برید ماسپښین درې بجې وشو په دغه وخت کې د دفاع وزارت مخې ته غځېدلی سړک د عامو خلکو او مامورینو له ګڼې ګوڼې ډک وي د دې برید ذمهواري طالبانو اخیستې او د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې هدف یې د دفاع وزارت کارکوونکو موټر وو
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا انفارمیشن ډایریکټریټ وایي چې د مرکزی حکومت په وینا پېښور کې د خبریالانو د تحفظ لپاره یوه کمیټه جوړوي. دغه کمیټه کې به سرکاري چارواکي او خبریالان شامل وي او د رسنیو د دفترونو د امنیت کمزورې برخې به د ادارو ته په نښه کوي. په دې اړه نور تفصیل له زلان یوسفزي نه اورو.
د خیبر پختونخوا انفارمیشن ډایریکټر محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت په هدایاتو دوی پېښور کې د خبریالانو او د رسنیو د دفترونو د حفاظت لپاره یو کمیټه جوړوي چې د چارواکو تر څنګ د خبریالانو نمائندگان به یې هم غړي وي. زئی خبریال او د یو شخصي ټلویزیون د پېښور څنګه مشر محمود جان بابر وایي چې د خبریالانو د تحفظ لپاره کمیټه جوړولو سره به د رسنیو ادارو او حکومتي ادارو ته خپل خپل ذمہ داري په ګوته شي.
په خپل د دفتر خلک د خپلو کې څومره د خپل ماحول ټک کی چرته د ټوپک والا او دري چرته د پټکا سودري کې چرته پیسې حمله کیږي نو څنګه به بچ کیږي د تیښتې لارې به کمی وي. دا ټول خبرې په دې کمیټه کې کیږي او بیا به دې ریکمنډیشن جوړي. بیا به حکومت ته وایي چې راشه او حکومت ته ستا دا ذمہ واري ده او د دې ادارې والا ته وایي چې ستا دا ذمہ واري ده. نو زما په خیال دا یو ښه کوشش دی مخکې نو او هر یو شی چې مخکې نه وي نو هغه کمزوری وي. چې کله جوړ شي نو بیا به ورسره کم از کم دومره به شي چې هغه خبره به لږ رامنځته شي نو ادارې والا ته به هم خپلې کمزوری نه راښکاره شي، حکومت ته هم خپلې کمزوری نه ښکاره شي.
د خبریالانو د نړیوال سازمان د تازه رپورټ تر مخه پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ څلورم خطرناک هیواد دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، په بنگلاديش کې د پنځو هیوادونو ترمنځ د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنټ روان دی. په دې ټورنمنټ کې تر اوسه پورې درې لوبې شوي او په دې ټورنمنټ کې د پاکستان کرکټ لوبډله خپل لومړی مقابله نن د هند پر ضد کوي. د ایشیا کپ کرکټ تر اوسه پورې د شو مقابلو تفصیل له ګل ایاز اورو.
د پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل اوریز ټورنمنټ ایشیا کپ په ډاکا کې روان دی. دا ایشیا کپ لوبي د مارچ شپږمې نیټې پورې دوام لري. د دې وروسته به د شل اوریز نړیوال کپ مقابلې د مارچ په اتمه نیټه په هند کې شروع کیږي چې د اپریل درېمې نیټې پورې به دوام ولري. د ایشیا کپ مقابلې چې دا مهال په ډاکا کې روانې دي، په لومړۍ لوبه کې هند لوبډلې کوربه بنگلاديش ته په 50 رنزونو ماتې ورکړه. په لومړۍ لوبه کې هند په لومړۍ بیټنګ کې 165 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې بنگلاديش په مقرره شل اورونو کې د 2 وکټو په زیان 121 رنزونه جوړ کړل.
اند دټس اټ، انډیا وان د فرست گیم اف د مایکرو ماکس ایشیا کپ ٹی 20 بای 45 رنز.
د ایشیا کپ په دویم لوبه کې سریلانکا لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په 400 رنزونو ماتې ورکړه. متحده عرب اماراتو لوبډلې د سریلانکا 109 رنزونو په جواب کې 115 رنزونه جوړ کړل.
This time straight to the man again. So Sri Lanka opened their Asia Cup defense with a victory over UAE, winning by 14 runs.
د متحده عرب اماراتو لوبډلې په کوالیفاینګ راوند کې افغانستان، عمان او هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه او په دې ټورنمنټ کې ځان لا ځای جوړ کړی و. په ایشیا کپ کې درې مولوبه نن د بنگلاديش او متحده عرب اماراتو ترمنځ کیږي. په ایشیا کپ کې پاکستان به خپل لومړی لوبه نن د هند پر ضد کوي. دا لوبه به د پاکستان پر وخت ماښام 6:30 بجې شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې به پاکستان متحده عرب اماراتو پر ضد د فروری په 9مه، بنگلاديش سره د مارچ په 2مه او سریلانکا سره به د مارچ په 4مه نیټه مقابله کوي. ایشیا کپ مقابله هر 2 کاله پس کیږي چې په 1974 کال کې شروع شوی. د هند او سریلانکا لوبډلو دواړو 15 ځله د ایشیا کپ ګټلې دي. پاکستان 2 واری د ایشیا کپ په خپل نوم کړي. د دې ترڅنګ د شل اوریز نړیوال کپ به د مارچ په 8مه نیټه په هند کې شروع کیږي. په دې ورلد کپ کې 14 لوبډلې برخه اخلي چې پکې به 15 دیش مقابلې ترسره کیږي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته د وینا ورکړې ژوند وژغورې تر عنوان لاندې د ژوند خیریه ټولنې لاړخه په جلال آباد کې د بیلابیلو رسنیو د خبریالانو ترمنځ د کرکټ اووه ورځنۍ سیالۍ پیل شوې دي چې په لسګونو ځوانانو د تلسیمیا د ناروغانو لپاره خپلې وینې ورکړې او په سلګونو نورې یې خپل نمونه د وینې د ورکولو په لیست کې اچولې دي. نور حال له جلال آباد د باز محمد عابد په رپورٹ کې
د کرکټ دغه سیالۍ چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت بن کې د جمعې په ورځ پیل شوې د راتلونکي جمعې پورې به دوام وکړي چې په دې دوران کې به د ژوند خیریه ټولنې رضاکار او د ننګرهار د عامې روغتیا ډاکتران د ځوانانو د وینې ګروپونه معلوموي چې د اړتیا پر وخت کې به ترې نوینه اخلي. د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسؤل اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کرکټ سیالۍ یې د وینې د ورکړې د کمپین په موخه پیل کړي دي.
هدف مو د وینې د ورکړې دودول دي. دلته موږ لږ تر لږه تر اووه سوه اته سوه پورې د تلسیمیا باندې اخته ناروغان لرو، د هغوی لپاره د وینې اړتیا ده چې هغوی لپاره موږ وینه برابر کړو. خو دا یو ولسي ځای دی، دلته ډېر زیات ولسي خلک راځي، نو پیل مو د دې ځای نه وکړو. نن لږ تر لږه په سلګونه ځوانانو خپل د وینې ګروپونه معلوم کړي، په همدې شمېر باندې خلکو وینه ورکړه چې دا موږ لپاره د خوښۍ یو زیری دی.
د وینې د ورکړې په دې کمپین کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر او د ملي ثبات ټولنې رئیس زیول حق امرخیل هم برخه واخیسته او خپله وینه یې د تلسیمیا ناروغانو ته عطیه کړه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه مدني فعالانو څخه چې نن یو وسیع کمپاین د ننګرهار ولایت د جلال آباد کې ترسره کړی دی، د دې عنوان لاندې چې وینه ورکوي او ژوند وژغوري. زه ترې مننه کوم او په دغه ځوانانو باندې غږ کوم چې په دغه کمپاین کامیاب کړي او دغه کمپاین وغځوي تر څو د دوی وینه کولی شي هغه تنکي ماشومان چې د تلسیمیا په ناروغۍ باندې اخته دي، نو د دوی دغه وینه کولی شي چې هغوی ماشومان خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میخیل هم یو له هغو څخه و چې خپله وینه یې د تلسیمیا ناروغانو ته ورکړه. نوموړي مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
چا وینې ترې نه وسخه چا سپر لو لوینې ورکړې. انسان څومره بدرنګ دی، انسان څومره ښایسته دی. ما خو چې ته ولیدل ډېر ښایسته انسانان راټول شوي چې د بل لپاره وینه ورکوي، بل ته ژوند ورکوي او د بل ژوند ژغوري. زه په دې هیله یم چې هر څوک دا ژوند وژغوري.
د کرکټ دغه سیالۍ چې په څلورو ډلو د ژوند لاره بیان د سولې سفیران، د امن غوښتونکي او د ولس خادمانو په نومونو سره تنظیم شوي وي. هر ډله به د یوې اونۍ په دوران کې له بلې ډلې سره درې لوبې ترسره کوي چې لومړۍ لوبه یې د ژوند لارویانو او د سولې د سفیرانو د لوبډلو ترمنځ وشوه چې د ژوند لارویانو په دولسو اورونو کې د سولې سفیرانو لوبډلې ته سل منډې اده پوټاکه چې د سولې سفیران په دې وتوانېدل چې د یو لسم اور په وروستي ګزار ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار ګل ایاس نه لنډ خبرونه اورو.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د دفاع وزارت مخې ته په ځانمرګي برید کې نه کسان وژل شوي او دیارلس نور زخمیان شوي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې وژل شوي او زخمیان د ملي اردو سرتیري او عام خلک دي. بلخوا په کونړ ولایت کې نن سهار په ځانمرګي برید کې وژل شوو کسانو شمېر دیارلسو ته رسېدلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې برید غندنه کړې او ویلي دي چې افغان حکومت به له هغو ډلو سره د سولې مذاکرات ونه کړي چې عام افغانان وژني. چا تر دې دمه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. د باجوړ ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي نن په کمانګرۍ کې یو بمي چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو ځای مشر ملک نورزاده ژوبل شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال اړیو ته د ټلیفون د لارې ویلي چې برید دوی کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د نورو کلونو پرتله په سکولونو کې د ماشومانو د داخلېدو شرح زیاته شوې ده. دا خبره د صوبایي تعلیم وزیر عاطف خان له مشال اړیو سره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. د دغه شورا بیان تواب غورځنګ نن مشال اړیو ته وویل چې افغان حکومت د داعش ډلې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف یې یونان ته یو پلاوی استولی دی. دا خبره د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالحفیظ میاخیل نن مشال اړیو ته کړې. په شام کې د خپلو ډلو ترمنځ د اور بند پیلې 207 وروسته یو ځانمرګي بریدی دوه کسان وژل شوی او دوه نور زخمیان شوی دي. په ایران کې د وروستیو انتخاباتو د رای شمیرنه لا هم دوام لري. په دغه انتخاباتو کې چې بلنګو شو ډیرو رای ورکوونکو ګډون کړی و چې له قبل یې موده شپږ ساعته پورې وغځول شوه. او په بنگلاديش کې د پنځو هیوادونو ترمنځ د شل اوریزه ایشیا کرکټ کپ کې د پاکستان او هند ترمنځ مقابله په نیمه ګنټه کې شروع کیږي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد خبرونو ویان ګل ایاز او سمونګ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. سمونګ لاړه خې د خدای پامان او وختونه په خیر.